کې نشې توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تلها په کابل کې تقریبا 15-20 کارګر لرو، او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه یو 15,000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسایدي.
تعداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
د ته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو، هر څه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
ها دادا درغلا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام،
خدای دې خیر کی، څنګه راغلی اس؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي، او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د اعتیاد جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیايي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د معتادینو د درملنې په پروګرام ډیر منفي اغیز کړي، او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په خو د معتادینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخوانی حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د معتادینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي، او پاتې روغتیايي مرکزونه په دولتي بودیجه خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانۍ که 1000 ساعت
لا ته روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې په خوایې وځي په کابل کې فعالیت کوي، اوس 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نور ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشټوالي له امله لږ شوې دي.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجې کافي.
شغلی حجیر وایي په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,200 معتادینو درملنه شوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 40 مرکزونو کې 40,000 معتادین بستر دي، خو د پخواني حکومت د تیر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د معتادینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 40,000 معتادینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د معتادینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي، او د احتیاط جدي ستونزې له پکتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو معاشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیايي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د معتادینو د روغتیايي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندوی ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو لاري تر اتیا ډیرو روغتیايي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالر ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
د پیژندل شوی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرو دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرې دو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرې دل منی او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګي مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی. اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجه نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګ مټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګ مټال ولسوالۍ څخه یو د افسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا حصے په نشئی توکو باندې روغدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشئی توکو باندې روغدي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغدي کوي. خوخته نه خواسته زمونږ دغه نوی ځوانان ټول په دغه بدبختی او پخته نشي، خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکار او بیوزل دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکاری لامل د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
ورسته تحولات خلک وزګر کړي، کارونو فیصدی کم شوی، زیاتره کسان اوس بازي برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي. چې زیات روغ دي کسان برګي مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په پاپریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې پختلې چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، همې برابرولې شو. مونږ په فابریکو کې وړو وړو کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم وو سیږي، خو بیا هم غلطه دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. هېدې لپاره او زمينه مسايده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-15000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو لس 15000 نفر متدین ته په دې کې د کار زمينه مسايدي. او ان شاء الله تعالی هم د سې فابریکو کې د اوسم شته د مخکې محتاط او اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوی دی او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره متدینو ته د کار زمينه برابر کړی وي؟
چوندا معلومات خو به مونږ ته دقیق ونه شي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بل خصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پرکونه دی. په دې کابل کې چې مقصد غوي همدلته په حال د لپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دی او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس پکار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس پکار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکي. نو دا یو ډیره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي، چې تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسو د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې مالجه کیږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلی وي، نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل فابریکې هم یو د ټریننګ سنټر دی، ځکه چې هلته خپل چې څنګه څوک لاړ شي، که هر څوک وي کنه چې یو څه نه څه مغزم ورسره وي، هغه خپل یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید سره کم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور الکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چیرته دوی ته د کار زمينه مساعد نشي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بیکاره ګرځي، بیرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتاریږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمينه مساعد کړي، چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپل پاملونو ته یوه حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زبطه تا دومره ویلې شم چې د متدینو تا کپ چیرته د کار زمينه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایت ته وړي، نو ته په دې باندې پوه شې چې هر قسم باندې نشوي هغه به پرې خودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد د سه مصیبتونو باندې گرفتار شي وي او دوی بیکاره پاتې شي وي، پامل نه لري پاتې شي وي، د کار نه لري پاتې شي وي، نو په دې خاطر باندې مقصد غوي د بد په خوته مخه کړی ده. او د پامل د پاره دا خو واضح خبره ده چې غوي څومره دوی کړیږي یو نه تلس چند مقصد دوی پامل ور سره زوريږي ور سره کړیږي، او دوی کچیر ته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دین شي تو کو نه مقصد لاس په سر شي او د دین لاس واخلي، هم به اوید کوته وي سي، هم به نور مصیبتونو نه پاره شي، هم به خپل اولادونو په سر باندې لاس راکښ کی پامل به ډیر تر خوښي او دوی د پاره به ډیر غټ سہولت تو نه جات شي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل ډیر سو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناست یا ملګرتیا له عمله موتات سو. داد محمد زیاتوي چې تر میزمه کې خرچ کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشول عمل نور د سړ ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا مې د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. ده ته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په سمه لاره باندې مصرفه نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپیریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې کته کیږي، یوازې او یوازې پاته کیږي. نو نشي د له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کو. هغه تغیرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه، د حوصلې له لاسه ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بله دا چې کورنۍ ته یې تاوان داوه چې اولادونه یې د دغوندې بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې هم دغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم، نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ هم دغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي، دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه، هم اجتماعي نگانه، هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه، د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي، دا باید کوم مثبت شیانو کې. بل څارنه او نصارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار، یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي، دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمین اساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم، هغه د سرسي د موادو مخدر. تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کثیف شي، دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش، د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته، یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کور راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي. دا چې دا خلک څوک و، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي و، اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا یار سلطان نن جی ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي خدای دې تل خان او دلر
مسیجانا مسیاران دی ژوندی وي متل دی وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانه تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي نه اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري
یاره بشیر جانه ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼه هم کنډواله ښکاري
ښه سلطانه یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې تشي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه
یا رسول تعالی بختوارې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یاره بشیر جانه خدای دې ژوندی لره راکړه عکسونه دې راکړه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل ناس ونی وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم را دې خوای که زوره وره
دا دی دغل څنګ ګوته ولګوه
سمه دا دی ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي که نه
او څلور پاڼې دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه دغل څنګ ګوته ولګوه
دا دی دلته مې
خلاشو او خلاشو خیر ویسی
خیر سلطانا او دی نوی چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لگا پکی او سی دلی چی خوشی ندر خیال
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسې ګرځه د نیم ډول غږ به سبا واورې
چې دا به څوک وي
دا دی دا راغلم سلام علیکم
وعلیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کیږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلي دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایه فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی، پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.